انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د غلام حیدر پاچا په نامه یو زورواکی د دوی ځمکې په زور نیسي او د محلي پولیسو د یو قماندان حاجی اکرم په ملاتړ خرڅوي. دغه کس چې وایي لویر نه غواړي خپل نوم په ډاګه کړي دا کوي چې د یوازې نه دی او یو شمېر نور کسان هم د تورته ستونزې لري.
ننګرهار ولایت د کوچ سالۍ د کنډي کلي اوسېدونکي
نوم هم چې ده نوم
نوم غویر نه شو ویلی چې نوم یاد کو بیا خلک بېګا ته مونږ ستونزې کولی.
مهرباني مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دا ده چې غلام حیدر پاچا نومېږي او زموږ حاجري او ځمکې او شاتې اکرم حاجي مالي پولیسو مشر دی هغه ولاړ دی او خرڅه یې لګیا دی ټول ځمکې ډېره نه خرڅې کړي او ځلې بار کې ځي پاکستان ته لاړ شي.
د کومې سیمې ځمکې دي دا؟
زموږ خپلې ځمکې حاجري دي او نور ځمکې دي او لګیا دي قبضه کوي رانه او غصب کوي یې نیسي او خرڅه یې رانه.
کومې سیمې کې؟
کدي کنډۍ کنډۍ کلي.
کنډۍ کلي کې دا د کوم ولسوالۍ د کوم ولایت؟
او د خیوي ولسوالۍ او ننګرهار کې و.
دا څومره ځمکې دي؟
اون دې زوړ او زورم نه شي چې وسره زوړ کان دې ځمکې را نیسي او قبضه کوي او خرڅوي. دا خرڅه کړل نه مې. اجي دا خرڅه کړل ولګې نور ځمکې را نیسي او خرڅوي.
دا څومره ځمکې دي؟
بس ځمکې تقریبا 4 ډیری به 4 ډیری به 4 نیم ډیری به خادي رانه ټول نیسي او خلګې خرڅوي.
په مجموع کې څومره ځمکې دي؟ دم دی یو کلی ځمکې دي؟
او دې تقریبا دې کلی به 300 مجموع کې ځمکې 300 ډیری به.
د څومره کسانو ځمکې ده؟
لکه کور نه باندې درې نیم سو څلور سو کور وایي.
څوک نیسی؟ دا کس څوک ده؟
ولا نظر پاچا مې نه کیو شاته اکرم اجي ولال دي مالي پولیسو مشر دي.
تاسو دولت ته مراجعه کړئ د ازمکه څنګه نیسی؟
دولت ته مراجعه کړل او دولت ول سوالین دي هغه قبضه کړه هر څه هغه قبضه کړه ضرورتي ده ول سوالي باندې ضرورتي ده اوس مول سوالي کې نه څه څوک شکایت نه ویني.
تاسو ته ول سوالي څه وایي؟ ول سوال ته تلې؟
او ول سوال ته تلې مونږه.
ول سوال څوک ده؟ ولسوال څوک ده؟
ولسوال زمره نیمګی من خیوال دی.
اغه څه ویل تاسو ته؟
ولسوال موږ ته ویل چې اگر پرونی جړ پر کړه او کار ته بند کړه خو زوري وسره نه رسیږي.
د څومره وخت نه داز مکه دا کس نیسی؟
اوس دمکی را تا کړی دي زم شلو زی بار کې
ګوره
داري واغه او ولسوال مو ته زوري
داز مکه د څومره وخت نه دینی ولې دي څومره وخت کیږي چې دای نیسی؟
بس دا درې سلو مې کیږي چې یو اجره خرڅ کړه او یاغې نه مخ یو پګومې کیږي او بلز مکه نیول
په چای خرڅي
او تور کیږي بلز مکه باندې اگر کړې هغه نیول
په چای خرڅي
یو او بل دا اکرم یې یو په یو بل باندې خرڅي.
قوالی د زمکو چا سره دي؟ قوالی لري اسناد لري د زمکه؟
قوالی اسناد موږ سره دي.
نو هغه بیا اسناد خرڅي؟
بیا اسناد خرڅي.
او نو تاسو څنګه ولایت ته مراجعه نه کړی؟ ول د ننګرهار ولایت ته نه ایتلی؟
من ته موږ زه چې موږ ولایت ته لاړ شو ټول د دې زور وکیل هغه کې دې زور چلیږي واګه چلیږي.
موږ هڅه وکړه چې د غستونځه د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو لقماندان حاجی اکرم سره طرح کړو خو په دې ونه توانیدو. نو ځکه مو د غستونځه د ننګرهار د امنی قماندانۍ لمطباتي مسول حضرت حسین مشتقوال سره طرح کړه.
دلته پهلن په دغه رابطه باندې امنی قماندانۍ ته کوم رسمي شکایت خط نه درغلی او کوچیر ته کوم داسې ستونزه چې سره موجوده ای نو موږ بار بار باندې ټول د ننګرهار ولې ټول شریفور سره ته ویل دي چې هر څوک د قانون څخه سرغړونه کوي غصب کوي. ننګرهار امنی قماندانۍ ته په خدمت کې دا کول شي چې خپل رسمي شکایت خط راوړي په غیر باندې موږ قانوني اجرا ترسره کړو. تر دې دمه او څه پورې امنی قماندانۍ ته داسې کوم شکایت نه درغلی او ان شاء الله دا ستونزه بنوي او کوچیر ته موجوده ای نو موږ کولای شو چې په وخت زمان باندې اجرا وکړو.
مشتقیوال صاحب دا کسوی چې دا ایدار پاچا چې دوی زمکه نیولې دي دا د کنډای په کلی کې دي د خیوي او دوی وایي چې د چای یو جریب نیولې دي او د چای نیم جریب نیولې ده او هم د سوي دا غره واند وای مونږ چې ورته وای چې دا څنګه د زمکه مونږ دي او قوالی لروغه وای دا وای چې تاسو کډه شي پاکستان ته ځي یعنی په دې او مې
دا خو دا خپل شخصي نظر دی که داسې ستونزه موجود وي نو دلته ملکي ادارې موجودې دي نظامي ادارې موجودې دي او د ټولو خلکو د مشکلاتو د حل په خاطر باندې دغه تشکیلات ورکړل شوي دي. موږ په بار بار باندې زموږ مشرتابه زموږ مشرانو دا ویلي دي چې موږ ستاسو په خدمت کې یو او دلته کوم څه خاص نه نشته دی نه کوم ضرورتي شته دی نه هغه پخواني وختونه شته دی. دلته د قانون د حاکمیت لپاره ډېر قوتونه موجود دي. د قانون پلي کولو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي، قرباني ورکوي، زحمتونه ګالي، سرښندنې کوي. هیڅ کوم ستونزه نشته. دغه پاچا صاحب کولی شي امنیت قوماندانۍ ته مراجعه وکړي، د ولایت مقام ته مراجعه وکړي. انشاءالله ستونزه به زموږ مشرتابه د خوانه کې چېرته موجوده وي حل شي.
دغه پخوا موږ یو شمېر راپورونه درلودل، لکه د چاپلیار ولسوالۍ نه دوی ویل چې محلي پولیس زورواکي کوي هلته او د خلکو هغه خپل حکومت چلوي. داسې موارد تاسو ته د شکایتونو را رسېدلي دي؟ ځکه تاسو پوهیږئ چې دا د سیمه ییزو خلکو رسېدل هم تاسو ته ګران دي. او د خیبې نه یو کس کا حرکت کوي، دوی وایي موږ د خیبې ولسوال ته تللي یو، خو هغه چون خیبوال دی وایي دومره یې موږ شکایت ته توجه ونه کړه. نو څنګه داسې شکایتونه نور هم د محلي پولیسو نه تاسو ته رسېدلي دي؟
په ننګرهار په ولایت کې ملي پولیس د وسلوالو مخالفینو سره په اول خط کې جنګیږي، د خپل ولسونو نه د خپل خاورې نه په شجاعانه دفاع کوي په میړانه باندې. او دلته بالکل ښه نتیجه ورکړې ده. هیڅ داسې کوم ستونزه نشته. خاص د دفاع او د ساتنې دنده پر غاړه لري. په جنایي پیښو کې په نورو وظایفو کې د پولیسو سره هیڅ کوم کار نه لري. د تامین امنیت وظیفه لري، خلکو لپاره امنیت نشي. او د لرې او د نږدې مسله موږ تلیفون لرو، یو سلو نور شمېره لرو. د ننګرهار د امنیت قومندان شمېره د هر چا سره موجوده ده، د جنایي رئیس شمېره موجوده ده، د نورو امیرینو حوزو د قومندانان د امنیه وو. هیڅ کوم داسې ستونزه او مشکل نشته دی. د هر چا ستونزه او مشکل ته په وخت او زمان رسیدګي شوې ده، ستونزې اورېدل شوي دي، راجم شوي دي، او د قانوني کړنو پر موخه باندې لوړ مقامات ته ورکړل شوي دي.
ولې تاسو پوهیږئ مشرق وال صاحب د سره پورونه هم شته چې یو تعداد زورواکي خلک په سیمو کې لاوس هم شته. دغه کس چې موږ ته زنګ والې دی و نه غوښتل خپل نوم وایي، خو داسې د یو ډلې په مشرۍ دی خبرې کولې. موږ یې ملګرو سره هم خبرې وکړې چې هغوی تایید کړه دا مسله. تاسو پوهیږئ چې زورواکي لا شته؟ وسله وال هغه کسان چې د حکومت له وسلو نه په دغه لرې پرتو سیمو کې استفاده کوي. تاسو خو به هم دا خبره تایید کړئ. دغه کسان چې دوی نه غواړي نوم عطا افشا شي، نو تاسو به دوی سره څه ډول مرسته وکړئ؟ دوی مستقیم راشي امنی قومندانۍ ته څه وایي؟
بالکل، د امنی قومندانۍ دروازې د ټولو خلکو په خدمت کې دي، خلاص دي. هر وخت موږ د دې ترې شاته دي ولسونو ته خدمت لپاره چمتو یو. او هر هغه مشکل او ستونزه چې په لرې پرتو سیمو کې موجوده وي، موږ کولی شو رسیدګي ورته وکړو. را دي شي امنی قومندان سره تماس کې شي، زمونږ سره تلیفون اړیکې ونیسي.
یعنی ژمنه کوي چې د قانون په چوکاټ کې به تاسو د دوی حق بیرته ورکړي؟
بالکل، دا زموږ وظیفه ده. او په دې باندې موږ توجیه شوي چې موږ خلکو لپاره دغه ستونزه مشکلات د خلکو خلاص کړو، د خلکو ستونزه مشکلات رسیدګي وکړو.
دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ د څه کوم وخت؟
هر وخت کولی شي، هر وخت کولی شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ جمعه، رسخات، اختر، په هر وخت دروازې خلاصې د خلکو د خدمت په خاطر باندې خپل موظف نفر توجیه دي. په هر ورځ اجرات کې، د شپې کې، د ورځې په هر وخت.
زه کولای شم چې تاسو یې ټلیفون شمیرم دوی ته ورکړم؟
کولای شي، بالکل کولای شي. زما خبر کې د امنیت قومندان شته، یو سلو نول شمېر شته. یو سلو نول شمېره زموږ ته په تری ساعت د خلکو په خدمت کې د موظف نوکریوالانو ته ناسي. هر کوم مشکل ستونزه چې پیدا یې دار کړه، سندادي قومندان سره په تماس کې کیږي، ستونزه مشکل حل کړي.
یعنی که وروسته تر دې چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي او تاسو هلته اقدامات وکړي، وروسته تر هغې به هم تاسو دوی سره مرسته وکړئ چې بیا هغه زورواکي په دوی فشار رانوړي؟
د دې ننګرهار ولایت هر څوک چې په لرې پرتو سیمو کې نږدې تر هغه چې زموږ څونه وسه او طاقت موږ د هغو سره په لرې پرتو سیمو ته مرجو او ستونزه مشکل لپاره یو حل لاره پیدا کړو.
مشرقي وال صاحب، کور ودان، ورځ هم په خیر، ژوندی اوس، مهرباني، خدای په امان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 829 020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت څه دی؟ د خبرونه درنو اوریدونکو، دا ظلم د افغانستان د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان رحمانی سره د نوي حکومت نوي کابینه او نویو تودو خبرو په اړه یو مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جناب انجینر صاحب، سلور میاشتې د نوي حکومت په دې ولګېدې چې نوي کابینه معرفي کړي، د ولسمشر غنی او د اجرایه رئیس د دواړو هڅې دا وي چې یو مسلکي یو ژمنه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي د باور د رایې د اخیستلو لپاره، ولې د دې سره سره بیا هم کم کسان چې معرفي شول ډیری د باور رایې له ولسی جرګې څخه وانخیسته؟ فکر کوئ لامل په څه کې و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه د سلام احترام په وړاندې کولو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ګورئ، دا افغانستان کې حکومت سی قانون تعریف کړی ده. حکومت داسې تعریف شوی ده چې حکومت د افغانستان د ملت حق ده. دا به یا مستقیم او یا غیر مستقیم د خپلو نمایندګانو له لارې پلی کوي. نمایندګانو ته په قانون اساسي کې د دې حق ورکړ شوی ده. حق غیر مشروط ده، هیڅ نوع شرط کې نسته. هر وکیل حق لري چې د وزیر ته د رد یا تایید رایه ورکړي. دا د وکیلانو په قناعت پورې تړلې ده چې کومو وزیرانو ته رایه ورکوي او کومو ته نه ورکوي. چې د هغو له یو شمېرلو بیا بالاخره د وزیر مجموعي رایې 50 جمع 1 پوره کوي او یا ردي. زه فکر کوم چې په دې کې څو فکتورونه او څو لاملونه نغښتي دي. اول، تر ډېرې اندازې هر وزیر سي معرفي کېږي د هغه په خپله هغه بیان کې هغه کومه کاري برنامه سي وړاندې کوي. پارلمان د وکیلانو قناعت یا ورباندې راځي او یا نه قانع کېږي. دا یې اول فکتور دی. دوهم، یقینا دا دوه ټیمه دي، دوه ټیمو د یو ځایوالي حکومت ته د مختلفو سمتو خلک راټول شوي دي پارلمان کې. فکر کوم تر یوې اندازې دا فکتورونه هم پکې شامل دي. که کوم سم په ټوله کابینه کې خپل د منطقې د خوا د پارتۍ د قوم نفر وویني، دا هم یو اندازه تاثیرات لري. ولې ما په دې باور ده چې مجموعي تصمیم د پارلمان زیات دی خپل د وزیرانو په هغه برنامه کاري برنامه باندې، او بل طرف ته دی غو په تحصیلات او دی غو په سوابق او دی غو په تجربه پورې تړلی و. ولی په هر حال دا ناشونی نه ده چې متخصص افراد د معرفي سي ولی پارلمان دې قبول نه کړي. یا ناشونی خبره نه ده، لکه چې ومدیدلو په دې کې ځینې افراد متخصص افراد هم ځینې د خپل کوم وزارت ته چې معرفي سوي و د خپل کاري تجربې د خپل کاري استقامت مطابق یو اندازه تحصیلات درلود، ولی بیا هم رد سو. مختلف فکتورونه دي، ولی کوم شی قانون اساسي پارلمان ته کور کړی ده هغه غیر مشروط ده. د وکیل قناعت تایید رایه لاسته راوړي، غیر قناعت یې رد رایه.
انجینر صاحب، فکتورونه تاسو ورکه اشاره کړی وه، او فکتور چې پات فقط د دوګونی تابعیت موضوع و چې زیاتره پارلمان ویل چې ځینې وزیران دوهم تابعیت لري. ویل کېږي هغه کسان چې دوه تابعیت لري هغه نشي کولای چې وزارت په کرسۍ باندې کار وکړي. نو مخکې له دې نه چې دغه کسان معرفي شي، آیا دغه دوه ټیمونو یا ولسمشر او اجرایه رئیس په دې باندې نول کتلي مثلا چې ځینې وزیران دوه تابعیت لري دوی څنګه معرفي شي ول مثلا ولسی جرګې ته؟
قانون اساسي کې دوه مادې دي. د وزیرانو په رابطه اوله ماده دا ده چې د افغانستان د کابینې عضو یعنی وزیر باید تنها د افغانستان تابعیت ولري. بله ماده کې جداګانه راځي ځانګړي ډول که څوک دوه تابعیت لري، پارلمان د دې صلاحیت لري چې هغه رد او یا تایید کړي. ګوري، دا د دوهم تابعیت خو عام رد سو چې څوک دوهم تابعیت یې له لاسه نه وي ورکړی، موږ هغه ته اصلا صندوق نه کړو. دا خو رد سو. ولې هغو کسانو چې دوهم تابعیت یې له لاسه ورکړو، ښه مثال یې صلاح الدین رباني و، وزیر داخله هغه یو علومي ده. دواړو دوهم تابعیت درلود، دوهم تابعیت یې پرېښود او دواړو ګوری د تایید ښې رایې راوړې. د دوهم تابعیت مسله خو عمومي خبره وه، په هغه کې هغو ته اصلا صندوق کېنښودل شو. او دا ځل د پارلمان فیصله همدا وه چې دوهم تابعیت خلک موږ پر صندوق نقد وکړي.
بله جناب انجینر صاحب، څلور میاشتې په دې ولګېدې، اوس ولسي جرګه خپل ژمنیو رخصتیو ته ځي، پسرلي کې به بیا نوي وزیران معرف کېږي، دا چې په هغې کې به څونه رد کېږي او څونه به تاییدېږي، بیا به نور نوي معرف کېږي. فکر کوئ چې دغه پروسه به څومره نور دوام وکړي او د خلکو دغه د انتظار شېبې به کله را لنډې شي او زمونږ کابینه به بشپړه شي چې کارونه په سم ډول په وزارتونو کې ترسره شي؟
اول خو بهر حکومت نه تنها دی افغانستان دی موجود نوی حکومت، بلکې دی هر حکومت هغه ابتدایي ژمنه، تعهد، قدم او اجراءات داده شي، هغه خپل کاري ټیم معرفي کړه. دی هر رئیس دولت کاري ټیم وزیران دی، دی اجرایی دی بخش په کار ده، اوس دا زر معرفي شوي وای، متاسفانه دوام یې ورته و، زر معرفي نه سو. اوس اول خو د تا د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې پیشبیني مشکله ده. تر کومه چې زه معلومات لرم، هم رئیس صاحب دولت هم رئیس صاحب د اجرایی دې ته ځان ژمن بولي چې په مجرد د تعطیلاتو د ختم، حتی د رئیس صاحب دولت یو ذهن داده چې که تعطیلات ختم شوي هم نه و، موږ چې ورته اماده سو له وکیلانو خواهش کوو چې ور راسي دې وزیرانو ته رایه ورکړي، یوه هفته دې بیا راسي په دې منځ کې، د راسي تعطیلاتو په منځ کې. ولې په هر حال دا به څومره عملي وي زه نه پوهېږم، خو دا وانمود کوي چې ډاکټر صاحبان دې ته ژمن دي، د وکیلانو له رخصتي سره متصل انشاءالله امادګي به وي چې دا وزیران ورته معرفي شي. داسې دا وزیران، دا اوولس وزیران چې بیا معرفي شي، څومره بیا رایه راوړي څومره نه، دا دوامداره سلسله به طبعا تر هغه وخته وي تر څو بالاخره داسې اشخاص معرفي شي وکیلانو د اعتماد رایه جلب کړی شي، ترلاسه کړی شي.
انجینر صاحب، د کابینې د اعلان د اوږدېدو د کسانو په انتخاب کې و چې ویل کېږي په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ لازمه همغږي نه وه موجوده، فکر کوئ څومره دغه موضوع دقیقه ده چې کارپوهان وایي چې هماهنګي نه وه موجوده؟ تاسو خو د نږدې کسانو څخه آیا موجوده وه هماهنګي که نه وه موجوده، او که نه وه په کومو مسایلو باندې مثلا اختلافات ډېر وه؟
فکر کوم چې اصلا د اجرایي د پوستو یعنی د مختلفو وزارتو په ویش کې ډېر وخت ولګېدو، نه د افرادو په تعین کې. کله چې دا وزارتو تقسیم وسو، بیا دوه موارده که داسې راغلي وي چې یا رئیس صاحب دولت څوک معرفي کړی وي او اجرایي رئیس ورسره موافقه نه وي ښودلې، او یا برعکس یې، دا به یو دوه موارد وي چې یادول یې هم ضرور نه دي. ولې په دې کې هیڅ نه وه، نه هماهنګي وجود نه درلود، تر زیاتې اندازې هماهنګ
ده، کمه اندازه چې نه ده موجوده کمه برخه ده.
ما وویل چې د هغو یادګوري ضرور نه.
انجینر صاحب، په دې وروستیو کې هغه خبرې چې ویل کېدي، واضح وي ګزارشونه ول چې په چین کې د چان حکومت او د طالبانو ترمنځ مثلا شوي دي، دغه موضوع طالبانو رد کړې ده، خو خواهیلي ډېرې وي، اوس ناهیلۍ یو څه بېرته زیاتې شوي دي. افغان حکومت څه ژمنه لري د سولې د خبرو دپاره؟ فکر کوئ چې کومه لاره به غوره کړي چې افغانستان د یو تلپاتې سوله او امن راشي؟
دوه بیل سوالونه وو تقریبا. طالبانو دا اول ځل نه ده چې په چین کې ناستې رد کړي دي. طالبانو پخوا هم نمایندګان رالیږلي وو د کابل له حکومت سره، د حامد کرزي په حکومت کې په وار وار لیدل په بیرون کې هم سوي دي او داخل کې هم، ولې هر ځل هم لیدل کتل سوي دي او هم هغه طالبانو له خوا رد سوي دي. په پاکستان کې د طالبانو د جګپړو یا ټیټپړو چارواکو وجود، موجودیت، اوسېدل په وار وار باندې هم د پاکستان دولت رد کړي دي او هم خپله طالبانو. ولې کله چې د قطر مسله راغله، د طالبانو ټولې کورنۍ له پاکستانه په تیارو کې ولاړې قطر ته. دا خو د طالبانو همیشنۍ پالیسي ده چې هم په انتخاب په د سولې په خبرو کې شرکت کوي او هم یې بیا ردوي. تر کومه جاره چې د افغانستان د حکومت خبره ده، تاسې وګورئ رئیس صاحب دولت د کابینې تر تشکیل مخکې دې ته هم انتظار ونه ویست چې کابینه تشکیل شي. له هغه نه مخکې پاکستان، چین، سعودي، اماراتو له دې ټولو کسانو سره لیدل کتل وکول. د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په وار وار دلته راغلو، د دې ځای پاکستان ته ولاړو. قویاً دیتا جمن ده موجود دی ملی اوالی حکمت دی ډاکټر صاحب اشرف غنی تر ریاست لاندې دیتا قوی جمن ده چې په افغانستان کې باید سوله راسي ولی که دی جانب مقابل سوله دی دوو فریقو په منځ کې وي داسې یو فریق یو طرف همیشه هم شرکت وکوي هم یې بیا رد کړه نو سوله خو منځ ته نشي راتلی دواړه طرفه به د سولې راوستو ته آمادګي لري بیا به سوله راځي تر کومه ځایه چې د افغانستان د دولت خبره ده سولې ته مکملاً آمادګي لري او دا د افغانستان لپاره یو جدي ضرورت بولي جدي ضرورت تر هر بل ضرورت سول راوستل جدي ضرورت ولې که څوک سوله نه کوي بیا د افغانستان له ملته له حکومته د افغانستان له مفاداتو د خپل ژوند په قیمت باندې هم دفاع آمادګي لري.
بله انجینر صاحب وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوانی حکومت کې به چې کله طالبان او طالبان مشران ونیول شول هغه لیدل شوي دي چې له زندانونو څخه آزاد شوي دي نوی حکومت په دې برخه کې څه تصمیم لري مثلا کوم کسان چې نیول کېږي د دوی په آزادۍ خوشي کولو کې د دوی په وړاندې پالیسي څه ده؟
د نوي حکومت په راس کې یو فرد قرار لري چې هغه ته وایي د دولت رئیس ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه په وار وار په ډېر قاطعیت او ډېر صراحت باندې دا ویلي دي چې موږ د افغانستان د ملي پولیسو ملي اردو او ملت قاتلین په هیڅ قسم نه سو بخښلی معنا یې دا ده چې د افغانستان قوانینو او قضا د هغو په رابطه څه پرېکړه وکړه هغه به عمل کېږي همغه جواب یې جواب نه دی
یو پله هم چې ورپسې شي هغه دا چې د نوي حکومت بیړۍ کم خواته روان ده خلک ډېر ناهیلي دي وایي چې دا روان حالت به تر کومه تاسو څه هیله ورکولی شئ نوي حکومت په اړه خلکو ته چې کرار کرار به کارونه ښه شي انشاءالله د امن په اړه مثلا د نوي کابینې په اړه د کارونو جوړولو په اړه دولتي تشکیلات دا موضوعات
تاسو ګورئ د ملي یووالي حکومت په دې منطقه نه په جهان کې نوې تجربه ده دوه رقیب ټیمونه چې په انتخاباتو کې شریک وي له انتخاباتو وروسته دواړه په دې سلا شي چې دواړه د راتلونکي حکومت شاته ودرېږي او په دې حکومت کې شریک شي زه فکر کوم دا نوې تجربه دا څلور میاشتې پنځه میاشتې مقدمې ته ضرورت درلود چې دوی یوې نسبي هماهنګي ته ورسېږي هغه مقدمات پوره شوي دي انشاءالله ژمنتیا دې ته ډېره ده چې په پوره قوت باندې هغه مسؤلیتونه چې د حکومت دي په دې رابطه باندې د خلکو د خدمت کولو لپاره ټوله خپله توانمندي او د خپلې کابینې توانمندي په کار واچوي تر کومه ځایه چې د امنیت مسله ده امنیت تنها د افغانستان په حکومت پورې تړلې مسله نه ده دا منطقوي هم نه بلکې بین المللي مسله ده په دې کې مختلف لاسونه دي مختلف مملکتونه دي مختلف استخبارات دي تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي دلته د امنیت راوستل مشکله خبره ده څومره به د افغانستان حکومت له دې ملته له دې حکومته دفاع وکړی چې دا بېله مسله ده زه په دې باور لرم د افغانستان ملي اردو پولیس انشاءالله اوس د دې توانمندي لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي ولی دفاع یو څه ده امنیت راوستل بل څه که د افغانستان د نظام مخالفین د زیدخله ممالک ولخوا تجهیز و تربیه و ترینینګ و تسلی و تمویل نسی دا خلق غیر لسول بلا لار نلری یا با فرار کوی او یا سوله او کدا دی غول خواه همیشه تمویلی دا 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 یو خبر لابتدا تر اخیر غلط تبلیغ سوی ده سی دی افغانستان دی نظام مخالفین دی مخدره موادو لطریقه تمویلی دا یکی دایش یو جز بود ولی دې شاته سي ممالک نوي حکومتونه نوي استخبارات نوي دیغو تربیه دیغو مخصوصي دا انتحاري عملیات دا ستر سو مخصوصي نوي کوم انسان دې ته آمادګي لري چې ولار سي خپل ځان والوزوي سي زګویا هغه اکثرا بی ګناه کسان اکثر نو دا هغه څه دي چې د دې شاته ډیر منظم قوي استخباراتي کار موجود ده تر څو دغه لاسونه له دې لنډ نه سي څو دخیل حکومتونه په دې باندې قانع نه سي چې د افغانستان امنیت او سلامتي د دنیا لپاره مهمه ده او مهمه ده که په افغانستان کې امنیت نه و تاسې پنځه کاله شپږ کاله مخکې لیدو په پاکستان کې دومره ناامني نه وه لکه نن چې ده دا تاثیرات پاکستان ته له کومه ځایه ولاړو له افغانستانه ولاړو دا به سبا ایران ته ځي بله ورځ به مرکزي آسیا ته ځي بله ورځ به چین ته ځي بله ورځ به امریکا او اروپا ته ځي او بالاخره ټول دنیا ته فکر کوم چې د افغانستان د امنیت په راوستلو کې دا ټوله دنیا ټول دخیل ممالک لاسونه سره ورکه دا هم د دنیا هم د منطقې او هم د افغانستان فقیر ده او کدایش لا زیږیدلی نه وي په افغانستان کې د هغه د موجودیت تبلیغات کیږي معنا یې دا ده چې د افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده په دې صورت کې د امن راوستل مشکل دي خو زه په دې باور لرم چې انشاءالله مخالفین د افغانستان د حکومت د راپرځولو توانمندي له لاسه ورکړې ده ولې متاسفانه سلوارې متاسفانه که دغه خارجي استخبارات لاسونه لنډ نه کړه ناامني به موجوده وي
انشاءالله انجینر صاحب وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په
دریاب
انشاءالله چې یوه ورځ به امن هم راشي مننه له تاسو څخه چې وخت مو راکړل
خوشحاله
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.